و بوري چې د پروان په مرکز چارکارو کې د ورسته سیلابونو د ژغورنې عملیات لا هم دوام لري. د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره هم پیلوو. پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د کاپیسا چارواکي وایي د دې ولایت په کوبن ولسوالۍ کې تېره شپه سیلابونو د لسو تنو ژوند اخیستی او لس تنه نور ټپیان شوي دي. ایران د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د ادارې څارونکو ته اجازه ورکړه چې د دې هېواد د اټومي فعالیتونو په دوو مشکوکو ځایونو کې پلټنې وکړي. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان ځان د شپږم ځل لپاره د ولسمشرۍ ته کاندید کړ. خبرونو تفصیل. د کاپیسا چارواکي وایي چې د دې ولایت په کوبن ولسوالۍ کې تېره شپه سیلابونو د لسو تنو ژوند اخیستی او لس تنه نور ټپیان شوي. د دې ولایت د امنیې قوماندانۍ ویان شایق شورش ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولایت په ډېرو نورو ولسوالیو کې هم سیلابونو خلکو ته درانه مالي زیانونه اړولي دي.
متاسفانه تعداد 10 نفر از هموطنان ما در ولسوالی کوبن شهید، تعداد 10 نفر زخمی و همچنان تعداد هزاران جریب زمین در ولسوالی های متذکره از سر سرازیر شدن سیلاب از بین رفته است.
په این حال که د پنجشیر ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې هم سیلابونو راغلي چې د زیانونو په اړه یې تر اوسه معلومات نشته. له پروانه د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې په چارکارو کې تېره شپه د وروستیو سیلابونو له امله د نړېدلو ودانیو تر خټو لاندې 4 نور مړي راوایستل شول. تر اوسه په سیمه کې د ژغورنې عملیات دوام لري. دغو سیلابونو په سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې. د پروان د روغتون چارواکي د مړو شوو کسانو شمېر له 100 کم، خو د بیړنیو مرستو رسولو چارواکي یې شمېر له 100 زیات بولي. په این حال کې پرون د افغانستان د کابینې 3 غړو دفاع، عامې روغتیا او پیښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت وزیرانو سیلاب ځپلې سیمې له نږدې وکتلې. ارګ دغو چارواکو ته هدایت ورکړی چې خپلې ټولې سرچینې د زیانمنو شوو کسانو د لاسنیوي لپاره سره راټولې کړي. چارواکو دغه راز له ملي سوداګرو او مرسته کوونکو ماسو هم غوښتي دي چې د زیانمن شوو سره مرسته وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د 2 یرغمل شوو امریکایانو د موندنې او خوشي کېدو لپاره جایزه اعلان کړه. د وزارت پرون چهارشنبه وویل که هر چا د دغو کسانو ځای ځایګی معلوم کړ 5 میلیونه ډالر ورکوي. په دغو کسانو کې یو واویا انکلن پاول اوربی دی چې په 2014 میلادي کال کې خوست ولایت د پاکستان پولې ته نږدې د کتاب د یوې څېړنې په مهال درک شو. د پاول میرمنې په 2010 میلادي کال کې ویلو خاوند هغه مهال درک شو چې د حقانی شبکې له مشر سره د مرکې د تنظیمولو هڅه کوله. د بل تختول شوی امریکایي نوم پاور فریچس ښودل شوی چې په افغانستان کې د بیا رغونې په برخه کې له یوې لسیزې کار وروسته په تېرې فبروري میاشت کې لا درک شو. څرګندنه ده چې دغه کسان به چیرې وي، خو طالبانو پخوا ویلو چې له دوی سره نشته. په ایران کې میشتو افغانانو ته د برېښنایي تذکرو او الکترونیکي پاسپورټونو د ویش لړۍ پیل شوه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي له دې سره به افغانان په ایران کې خپلو حقونو او امتیازاتو ته ښه لاسرسی پیدا کړي. وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې له دې ګام سره به افغانان زده کړو، روغتیایي خدمتونو، بیمې او کار او نورو اړوندو چارو ته قانوني لاره پیدا کړي. د تذکرو او پاسپورټونو د ښه ویش لپاره پرون د افغانستان د بهرنیو او کډوالو چارو وزارتونو او احصایې ملي ادارې ترمنځ یو هوکړه لیک هم لاسلیک شو. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. ایران د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د ادارې څارونکو ته اجازه ورکړه چې د دې هېواد د اټومي فعالیتونو په 2 مشکوکو ځایونو کې پلټنې وکړي. دغه اعلان پرون چهارشنبه ایران ته د دغې ادارې د مشر رافایل ګروسی د سفر په پای کې د ایران او د دغې ادارې په ګډه اعلامیه کې وشو. د ګروسی او د ایران د اټومي انرژۍ د ادارې د مشر علي اکبر صالحي له خوا په خپره شوې اعلامیه کې دغه راز ویل شوي چې ایران په خپله خوښه د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ ادارې ته اجازه ورکوي چې دغو 2 ځایونو ته لاسرسی ولري. خغلی صالحی په تهران کې خبرلان ته وویل
میخوایم این همکاری رو تقویت بکنیم به گونه ای که هم سرعت ببخشیم.
غواړو چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ له ادارې سره دغه همکاري پیاوړې کړو، په دې ډول چې هغه هم ګړندۍ کړو او هم وکولی شو چې هر څومره ژر چې کیدی شي یوې مرحلې ته ورسیږو چې بشپړه نتیجه ترلاسه کړو. د ګډې اعلامیې له مخې د څارنې پر وخت موافقه شوې، خو نه ده څرګنده چې هغه به کله ترسره کیږي. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان زندش په ګمز لپاره ولسمشری ته کاندید کړ. په تاجکستان کې د صنفي اتحادیو فدراسیون پرون چهارشنبه د ښاغلي رحمان نوماندي رسمن اعلان کړ او ویل نوموړی د اکتوبر د 11 نیټې انتخاباتو ته کاندید دی. امام علي رحمان 18 کلن دی. له دې وړاندې شک دی چې هغه به چې له 2002 کال راهیسې په واک کې دی په انتخاباتو کې ګډون ونه کړي. ګومان دا و چې رحمان به خپل زوی رستم مالی رحمان ته چې دا مهال د دوشنبې ښاروال دی انتخاباتو ته د درېدو زمینه برابره کړي. د بیلاروس په پلازمینه منسک کې پولیسو پرون د دې ښار له مرکزي د خپلواکۍ له میدان څخه د شاوخوا زرو اعتراض کوونکو د تیتو پره کولو په ځپونکو عملیاتو کې لږ تر لږه شل معترضان ونیول. دا په منسک کې د ولسمشرۍ د لانجمنو انتخاباتو په وړاندې پرله پسې د 13 ورځې اعتراض و. اعتراض کوونکي د ولسمشر الکساندر لوکاشنکو د استعفا او د انتخاباتو د بیا ترسره کېدو غوښتنه کوي. د مظاهره کوونکو دغه نوې ځپنه داسې مهال ترسره کېږي چې ټاکل شوې نن د اروپایي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران په جرمني کې دوه ورځنۍ غونډه پیل کړي. په دې غونډه کې به د بیلاروس د رژیم په نږدې شلو چارواکو د بندیزونو پر لګولو بحث وشي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس پرون د بیلاروس چارواکي له بشري حقونو او د ډیموکراتیکو اساسي اصولو څخه په جدي سرغړونه تورن کړل او زیاته کړه چې دغه سرغړونه به بې ځوابه پاتې نه شي. د یو بل خبر له مخې په بیلاروس کې د نوبل جایزې ګټونکي سویتلانا الکسیویچ وایي داسې فکر کوي چې د دې هېواد سیاسي کړکېچ د نړۍ او روسیې په مرسته هواریدای شي. الکسیویچ په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد د سرو لښکرو په اړه یو کتاب هم لیکلی. په بیلاروس کې له پیژندل شوو څیرو څخه د نوموړي او لسګونو نورو پیژندل شوو څیرو په بیلاروس کې له لانجمنو انتخاباتو وروسته د مخالفانو د همغږۍ یوه شورا جوړه کړې ده. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کدا وزین نور خبرونه غوړی بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورک یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ پر اړوندو بنسټونو غږ کړی چې د پروان سیلاب ځپلو ته ټول امکانات ورسوي. د وروستو سیلابونو په سیمه کې د وروستو سیلابونو د زیانمن شو خلکو سره د مرستې لړۍ هم پیل شوې ده.
ډېر زیات مواد آماده د توزیع لپاره دي. صرف مونږ منتظر دي ته چې مونږ یو نهایي ارقام د منتظرینو پیدا کړو، تثبیت کړو، تفکیک کړو.
د پروان په مرکز شهر کارو کې وروستو سیلابونو ته په پام په څه ډول کېدی شي چې په دا ډول سیلابونو کې زیانونه کم شي؟
دا وخت څنګه نه دی د اړتیا ځخت باید نور هم ورشي ترڅو په خپله دقیق ډول وکړي شي، هم په زمانی لحاظ او یا همدارنګ په کومه سیمه کې دقیقا لګ نور هم دقیق کړي چې په دغه سیمه کې سیلاب راشي چې دغه پرمختګونه وشي د سیلابونو په زیانونو کې تلفات راچېدای شي.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون په نوی راپور کې ویلي چې په زمری میاشت کې دی تیر کال د همدې میاشتې په پرتله د ماینونو په چاودنو کې د ملکیانو تلفات په سلو کې 12 زیات شوي. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې ایران منلی چې د اټومي انرژي نړیوالې ادارې ته به د دو مشکوکو اټومي تاسیساتو د لیدو اجازه ورکړي. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې د خپرونې په دوهمه نیمایي کې مه هېروئ. مننه چې ازادي رادیو اورید خبرونه پاته برخه. بیا هم زنو ریاست نو دي خپل تخنیکی همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ پر اړوندو بنسټونو غږ کړی چې د پروان سیلاب ځپلو ته ټول شته امکانات ورسوي. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزیر ازادي رادیو ته وویل دوی له یوې خوا د ژغورنې په عملیاتو بوخت دي او بل پلو ته یې سلګونو زیانمن شوو سره اړینې مرستې کړي. پر پروان سربیره د افغانستان ګڼ شمېر نورو ولایتونو کې هم سیلابونه راغلي چې خلکو ته یې د سر او مال ډیر زیانونه اړولي دي. اسدالله لودین نور جزئیات اوروي.
د پروان سلګونه کورنۍ چې سیلاب ځپلي او یا یې هم له دې ویرې کډه بار کړې د دولت او خصوصي بنسټونو لاسنیوي ته په تمه دي. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزیر غلام بهاودین جیلانی وایي پروان کې د وړمې شپې سیل د مالی او ځاني زیان وروستۍ شمېرې لا هم نه دي معلومې. خاغلی جیلانی ازادي راډیو ته ویل پرون چهارشنبه د بیړنۍ خوراکي او نورو مرستو کاروان له کابل ورسېدلې او دا توکي په اړمنو خلکو ویشل شوې دي.
د مرکز څخه هم غذایی غیر غذایی مواد راغلي، همدارنګه همکارو موسساتو او ټولنو سره همغږي صورت موندلې ده او د هغوی دخوا مرستې پیل کېږي. زموږ د ادرس چې مرسته شوې ده د 15,000 کورنۍ دپاره د پروان ولایت دپاره څه هم پخوا نه ټاکل شوي وو چې په دې کې 4 قلمه مواد دي او د 1500 کورنۍ دپاره غیر غذایی مواد خیمه کمپل او نور د اشپزخانی وسایل دا شیان دي چې هغه هم زمنګ دې داری د خپل امغږی شوې دي. ډیر زیات مواد آماده د توزیع لپاره دي، صرف مونږه منتظر دي ته چې مونږه یو نهایی ارقام د منتظرینو پیدا کو، تثبیت کو، تفکیک کو.
خاغلی جیلانی وایي ټپیان د پروان او کابل روغتونونو کې بستر شوي او عام روغتیا وزارت د اړینو دارو درملو مرسته ورسره کړي. نوموړی وایي د سلګونه زیانمنو شوو او بې ځایه شوو د سرپنا لپاره د پروان ښوونځي او د ځینو سوداګرو لوړپوړې ودانۍ ځانګړې شوي. پر پروان سربیره نه نورو ولایتونو کابل، لوګر، ننګرهار، پکتیا، پکتیکا، خوست، پنشیر، کاپیسا او میدان وردګو کې هم سیلابونو د سر او مال زیان اړولی. د چارو یو شمیر کتونکي بې پلانه کورونه او د هوا پیژندنې د کره معلوماتي سیستم کمزوري هغه عوامل یادوي چې له مخې یې سیلابونه ډېر زیان اړوي. د پولیټکنیک پوهنتون د اوبو د مدیریت استاد عاصم مایار چې دا مهال همدې برخه کې د جرمني له یو پوهنتون نه دکترا اخلي ازادي راډیو ته وویل
له دغه ډول پیښو څخه زده کړه وکړو. د اوسم چې کوم اوسیدونکي دلته متضرره شوي دي، دوی باید په همدغه ځای کې بیرته خپل کورونه ونرغوي، ځکه دا حتماً په راتلونکي کې بیا ته خطر لاندې ده. او په داسې ځایونو کې باید د کورونو د جوړولو څخه جدن مخنیوی وشي. همدارنګه چارواکي هم باید دته جدي پاملرنه وکړي. البته دغه د هوا پیژندنې د ادارې ظرفیت باید نور هم لوړ شي ترڅو په ښه دقیق ډول وکړی شي، هم په زمانی لحاظ، یعنی د شپې په دومره بجو سیلاب راځي یا د ورځې په دومره راځي، او یا هم همدارنګه په کومه سیمه کې دقیقا لږ نور هم دقیق کړي چې په دغه سیمه کې سیلاب راځي. که چېرې دغه پرمختګونه وشي د سیلابونو په زیانونو کې تلفات راټیټېدای شي.
په افغانستان کې تر ډېره سملاسي سیلابونه هغه هم د شپې له مخې ډېر زیان اړوي چې وړاندوینه یې هم ستونزمنه ده. اړوند ادارې یوازې له زیانمنو شوو سره د لنډمهالو مرستو ټټر وهي، خو د سیلاونو د نقشو عملي کولو او د دغو پیښو د زیانونو مخنیوي ته بنسټیز کار لا نه دی شوی.
بیا هم په همدې موضوع کې تم کیږو. له پروانه د ازادي راډیو خبریال احمد هنایش بیا را سره وصل شوی دی. هنایش صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. مخکې مو له تاسو خبر درلوده چې دغه راز د پروان په څنګلوري کاپیسا ولایت کې هم تېره شپه سیلابونو لس کسان وژلي او دغه راز لس نورې ټپیان کړي. په کوبن ولسوالۍ کې د کاپیسا په یو شمېر نورو ولسوالیو کې هم سیلابونو خلکو ته درانه زیانونه اړولي. که اوریدونکو ته د دغو نویو سیلابونو په اړه ووایاست، دغه راز په پنشیر کې هم ویل کېږي چې سیلابونه راغلي، دا معنا لري چې اوس هم په سیمه کې بارانونه روان دي؟
بله، دقیقا جناب نوري صاحب، همدارنګه چې تاسو ویل نن شپه په نور ځایونو د پروان نه بهیر د کاپیسا، د غوربند او د پنشیر په ولایاتو کې ډېره واوره وه او بارونونه راغلې ده، سیلابونه راغلې ده چې په پنشیر کې تر اوسه د تلفات شمېره او د غوربند نه هم تر اوسه معلومات نشته. د تلفاتو د خساراتو دپاره ویل شوې ده چې لارونه بند شوې ده. خو د کاپیسا ولایت د کوبند ولسوالۍ ته لس کسان وژل شوی ده او لس کسان یې ټپیان دي. ویل شوی چې په دې ولسوالۍ هم کې تلفاتو مخ په زیاتېدو دي او همداسې معلومات په دې هکله پولیس درکړی ده چې د هغه زخمیان چې هغوی په شفاخانه کې انتقال کړی ده او جسدونه هم په محل کې په سیمه کې پراته دي همدا اوس.
تاسو ویل چې په سیمه کې باران روان دی، د واورې مو هم ویل، یعنی هغه واوره چې شوې ده هغه ویلېږي که څنګه؟
واوره خو شپه و ډېر و، په نیمه شپه کې ډېر و، اوس ابریده، خو مګر باران نشته. دا وضعیت جوي وضعیت دی د مخکې لږ تغییر کړی ده، ډېره تغییر کړی ده. د اقلیم د پاره د جوي وضعیت ډېره تغییرات راغلی ده، په دې خاطر چې لمر وی بیا ناګهانی یواره هغه ابر پیدا کیږي او بارونونه شدت نیسي. په همدا شکل دی وضعیت د جوی وضعیت د ټولو ساحاتو د شمال کابل د کاپیسا د پروان د پنجشیر او د چاریکار هم په همدې خاطر سیلابونه ډېر خرابي کړې ده.
په چاریکارو کې وروستی وضعیت څه ډول دی؟ څه نوي معلومات مو ترلاسه کړي دي؟ د ژغورنې عملیات چیرته رسېدلي؟ تر اوسه پورې تاسو مخکې وویل چې
عملیات روان دی خو لږ بتی دی په دې خاطر چې مخکې باران و اوس باران ختم شوی ده. خو ځینې مؤسساتو موږ سره اړیکه نیولې ده چې هغوی د مرستې آمادګي نیسي او په لارې کې د په چاریکار کې راځي او د چارواکو وایي د عملیات د هغه وخت را روان دی چې هغه کسان چې لادرک دی هغوی د مطمئن شي چې لادرکونه پیدا شوه بیا عملیات ختم کېږي بیا بل پړاو شروع کېږي چې هغه د مرستو مرحله دی.
پرون تاسو وویل چې په چاریکارو مرکز کې په یوه کنده کې ډېر موټر لویدلی دي چې پکې مسافر هم سپاره و هلته هم د ژغورنې عملیات روان و، که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړئ چې آیا په دغه کنده کې ټول موټر او مسافر که روغ و یا وفات شوي مړه شوي دي راایستل شوي؟
تاسو دقیق وویل. په دې هکله دا خبر په خپل ځای پاتې ده په دې خاطر چې هغه ډېره غټه دي د تخنیکي له لحاظ نه ډېر امکانات پکار دي. مسؤولین وایي چې ډېر امکانات پکار دي چې د اوبه او خټې را وباسي. په دې خاطر دا هلته عملیات ختم شروع شوی نه ده تر اوسه.
دغه کنده د څه لپاره جوړه شوې وه؟ اوریدونکو ته ووایه چې سیل راغلی او هلته ډکه کړې
دا کنده په دې خاطر چې هلته یو زیرزمینی قرار و چې جوړ شي ډېره غټه دی. ډېره یو درې سوه دوکانونه مغازې پکې په قرارداد کې هغه د درج شوی ده چې باید هلته جوړ شي. په همدې خاطر ډېره غټه ځای دی چې زیرزمینی وو او په بنده کې سړک هغه شیبه بیا تېر شي.
احمد هنائش لتاسونه مننه. د ازادي راډیو خبریال وو چې د پروان له مرکز چاریکارو د په چاریکارو کې د وروستیو سیلابونو او د غراز په څنګلورو نورو او کاپیسا او پنجشیر ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو او د اوختو زیانونو په اړه نور معلومات را سره شریکول. لکه څنګه چې مو واوریدل زموږ خبریال وایي چې په سیمه کې اوس هم وضعیت عادي نه دی، ناببره بارانونه کیږي او سیلابونه د راوتو امکانات هم هره شیبه ډیر زیات وي. د هغه موضوع چې پرون مو هم په خبرونه کې وڅېړله د چاپیریال ساتنې کتونکي وایي چې د اقلیم د بدلون په نتیجه کې دغسې یو وضعیت رامنځته شوی چې په دوبی کې د افغانستان په ختیځو او نورو یو شمیر جنوبي ولایتونو کې ناببره بارانونه پیلیږي او سیلابونه راوځي. د افغانستان وروستو سیلابونو ته دغه راز نړیوالو رسنیو هم ډیر پام اړولی دی. نړیوالې رسنۍ هره ورځ د افغانستان په جګړه کې د مرګ ژوبلو خبرونه خپروي، خو د ګڼو لویدیځو ورځپاڼو په پرونیو ګڼو کې په سیلونو کې د لسګونو افغانانو د مړینو او د سیل له کبله د زیانونو خبرونه او تصویرونه خپاره شوي دي. میل ورځپاڼې په پروان ولایت کې د لسګونو تنو د مړینې او په سیل کې د ګڼو نورو د بند پاتې کېدو راپور ورکړی. ورځپاڼه وایي چې ولسمشر اشرف غنی له سیل ځپلو سره د فوري مرستو امر کړی. پر پروان سربیره په ننګرهار، لوګر، پنجشیر، پکتیا او په کاپیسا ولایتونو کې هم سیلونو مرګ ژوبلی او تاوانونه اړولی دي. د ایمیل ورځپاڼې له لیکنې سره سم په افغانستان کې سیلونه هر کال د سر و مال تاوانونه پیښوي، ځکه چې د افغانانو اکثره کورونه پاخه نه دي او له بلې خوا د سیلونو د مخنیوي لپاره لازم تاسیسات نشته. د روانې میاشتې په پیل کې په ننګرهار ولایت کې د 15 ماشومانو په شمول 14 تنه سیل ووژل او لسګونه کورونه یې ویجاړ کړل. د ایمیل او دغه راز د برېتانیا مترو ورځپاڼې په کابل کې پر یوې ښځینه فلم ډایرکټر د حملې په اړه لیکنې خپرې کړې. مترو لیکلي چې سبا سهار لومړنۍ ښځه ده چې په افغانستان کې د فلمونو ډایرکټري کوي. پر هغې د سیشن بي په ورځ هغه مهال برید وشو او ټپي شوه چې په موټر کې له څلورو تنو نورو سره سپره وه. سهار په 2004 کال وروسته له دې مشهوره شو چې د قانون په نوم فلم بریالی شو. بریتانوي ورځپاڼو د بښنې د نړیوال سازمان په قول لیکلي چې په وروستیو کې په افغانستان کې د بشري حقونو پر مدافعانو، سیاسي فعالانو، ژورنالیستانو او مدني فعالانو بریدونه زیات شوي دي. د ټولنې غوښتنه کړې چې باید دغو بریدونو په اړه تحقیقات وشي او له عاملانو سره حساب وشي. اغلی سهر ته په تیرو لسو کلونو کې په زلونو خبرداری ورکړل شوی و. د ل ګارډین ورځپاڼې سره په یوه مرکه کې ویلو غواړي دا ثابته کړي هر هغه کار چې نارینه یې کولی شي ښځې هم کولی شي. ازادي راډیو اوري په افغانستان کې سهار 8 بجې او 21 دقیقې کیدونکې دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د تازه راپور له مخې په زمري میاشت کې د تېرې میاشتې په پرتله د ماینونو په چاودنو کې 12% د ملکیانو تلفات زیات شوي دي. دغه راپور له مخې د زمري په میاشت کې 9 ملکیان وژل شوي، 115 نور ټپیان شوي، چې د راپور د لیکوالانو په وینا د ملکي تلفاتو اصلي عامل د سړک غاړې او مقناطیسي ماینونو چاودنې دي. جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې.
په دې وروستیو کې په افغانستان کې چاودنې او بریدونه په ځانګړي ډول په کابل کې د مقناطیسي ماینونو پیښې زیاتې سوې چې کابل ښاریان او د بشر حقونو بنسټونه یې اندېښمن کړي. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون د یو تازه راپور په خپرولو سره ویلي دي چې د زمري په میاشت کې د ماینونو او چاودنو په پیښو کې د ملکیانو تلفات 12% زیات سوي دي. په دغه راپور کې راغلی چې په همدې میاشت کې د 12 ښځو او 14 ماشومانو په ګډون 9 ملکیان وژل سوي او د 6 ښځو او 13 ماشومانو په ګډون 115 ملکیان ټپیان سوي دي. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون د اطلاعاتو او نشراتو مسؤل ذبیح الله فرهنګ د ملکیانو د تلفاتو په زیاتوالي اندېښنه ښیي او جنګي جنایت یې بولي.
په حقیقت کې په ملکیانو بریدونه د سړک غاړې له ماینونو استفاده چې ملکیانو ته زیان ورسوي جنګي جنایت بلل کیږي. دوی یعنی دې ډول پیښو عاملان به هر وخت چې وي له دا ډول تاکتیکونو په استفادې خلکو ته ځواب ورکړي.
ښاغلی فرهنګ له دولته غواړي چې د دا ډول پیښو عاملین دې په ګوته او تر پلټنو لاندې دې ونیسي او همداراز د دولت له وسلوالو مخالفانو غواړي چې د بشر دوستانه قوانین نقض نه کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په تیرو 2 اونیو کې د وسلوالو طالبانو په 171 حملو کې 80 ملکیان وژل سوي او 133 نور ټپیان سوي دي. د دغه وزارت ویان طارق عادین رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي دي
په تیرو 2 اونیو کې د طالبانو د وسلوالو یو 80 تروریستي فعالیتونو له کبله 80 ولسي وګړي شهیدان او 133 تنه نور ټپیان شوي دي. د هیواد په او ویش فعالیتونو کې د دغه ډلې د تروریستي فعالیتونو له کبله تر ټولو زیات ملکي تلفات په غزنی او کندهار کې ولسي خلکو ته اوښتي. د ولسي خلکو هدف ګرځول د ټولو انساني، دینی، اخلاقي او جنګي ارزښتونو خلاف عمل بلل کیږي چې طالبانو په دوامداره توګه ترسره کوي.
په ورته وخت کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دغه اداره د بی او وای چې په ځینو مواردو کې ځای پر ځای سوي بمونو ملکیانو ته تلفات اړولي. ذبیح الله مجاهد د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو عملیاتو ته په اشاره سره ادعا کوي چې په ډیری مواردو کې افغان حکومت ملکیان پنهخه کوي. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون د راپور پر بنسټ د روان مریض کال د چنګاښ په میاشت کې د ماینونو په چاودنو کې 6 ملکیان وژل سوي وو او 115 نور ټپیان وو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په دوهم ځل پر کورونا وایروس اخته کېدو د دې ناروغۍ په وړاندې د خلکو د بدن د مقاومت په اړه اندېښنې راپورته کړې دي. رویټرز خبري اژانس په اروپایي هیوادونو کې د هغو 2 پیښو په استناد راپور چمتو کړی چې د دوهم ځل لپاره پر کورونا وایروس اخته شوي. په داسې حال کې چې نړۍ له دې وبا سره په مبارزه بوخته ده، دې ډول پیښو د خلکو ترمنځ اندېښنې ډېرې کړي. فریبا ظاهري نور جزئیات اوروي.
وروس تلاغه چې موندل سو په اروپایي هیوادونو کې دوه کسان چې د کووېټ 19 ناروغي یې تیر کړی و بیا ځل په همدې ویروس ناروغ شوي دي. له هغې سره د انسانانو د بدن د مقاومت په اړه اندېښنې راپورته سوې. دا پېښې یوه یې په بلجیم او بله په هالنډ کې لیدل سوې. تر دې دمخه روانه اونۍ په هانګ کانګ کې څېړونکو د یو داسې کس راپور ورکړی و چې 4.5 میاشتې دمخه یې هلته د کووېټ 19 ناروغۍ درملنه سوې وه، خو بیا په کورونا ویروس اخته سوی و. دا لومړی ځل و چې داسې یوه پېښه ثبت سوه. له دې سره د کورونا ویروس ضد راتلونکي واکسین دا اغیزمنتوب په اړه هم ویره ډېره سوه. که څه هم د دې اندېښنې د رښتینولۍ لپاره باید وګوري چې څومره نورې ورته پېښې کېږي. په بلجیم کې ویروس پېژندونکي مارک وان رانست وویل چې په دې هېواد کې یوه مېرمن چې لومړی ځل په مارچ کې په کووېټ 19 ناروغۍ اخته سوې وه، دوهم ځل په جون میاشت کې په همدې ویروس ناروغه سوه. نوموړی وایي احتمالا نورې ورته پېښې هم ولیدل سي. وان رانست رویټرز تلویزیون ته وویل دغه 50 کلنې ښځې په لومړي ځل ناروغۍ کې ډېر لږ انتیبادي یا د بدن مقاومت مترلوت. لدی سره سره شای همدی انټی باډی د یادی مرمنی ناروغي راکمه کړو. دغه څېړونکو وایي ک څه هم شای د دوهم ځل لپاره په کورونا وایروس تخته کې دوه پیښې پراتلونکو نه یو کې ولیدل سي، خو وایي دا مسله شای په محدود استثناو کې راسي. نو موږ زیاته کړی چې نوی کورونا وایروس تر انفلوئنزا وایروس ډیر پایدونکې ښکاري، خو وایي حالت یو ډول نه پاتېږي. دی وایي وایروسونه بدلیږي او دا په دې معنی ده چې راتلونکی واکسین به شای هغه سي نه وي چې د تل لپاره د لسو کلونو او یا هم حتی د 50 کلونو لپاره دوام وکړي. د انفلوئنزا واکسین په څیر شایي دا واکسین هم په پرله پسې ډول بیا جوړېدو ته اړتیا ولري. اخوا د هالنډ د امر روغتیا انسټیټیوټ ویلي چې دوی هم په دې هېواد کې په کووېټ 19 ناروغۍ د یو کس بیا اخته کېدو پېښه لیدلې ده. د دې هېواد د یو ویروس پېژندونکي ماریون کوپمنز له قبل ویل سوي چې دا کس ډېر عمر لرونکی و او د بدن مقاومت یې کمزوری و. په هالنډ، بلجیم او هانګ کانګ کې په کووېټ 19 ناروغۍ د خلکو د بیا اخته کېدو اثبات دې ته اړتیا درلوده چې د ناروغو کسانو د لومړي او دوهم ځل اخیستل سوي ویروس جینیټیکي ازموینه سوې وای، څو دا معلومه سي چې دغه دواړې بېلګې له بل سره څومره توپیر لري. د بلجیم ویروس پیژندونکي ویلي چې دې ډول ازموینه وشوده چې ناروغ متفاوت ویروس اخیستی و. ځینې روغتیایي متخصصین بیا وایي شاید د دې ډول پیښو پایلیدل له دې کبله وي چې په نړۍ کې پراخې ازموینې کېږي، نه دا چې ویروس په بېلابېلو ډولونو خپرېږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ایران ومنله چې د اټومي انرژي نړیوالې ادارې ته به د دوه مشکوکو اټومي تاسیساتو د لیدو اجازه ورکړي. دغه ادارې له ډېره وخته غوښتل چې د ایران دغه ځایونه وپلټي، خو ایران د دې کار مخه نیوله. دغه پرمختګ داسې مهال کېږي چې واشنگټن هڅه کوي پر تهران د ملګرو ملتونو ټول بندیزونه له سره ولګوي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور مهمې برخې اسدالالدین اوروي.
ایران هوکړه وکړه چې د اټومي انرژي نړیوال ادارې پلټونکي د دوی دوه سایټونه چې د اټومي فعالیتونو ګمان پرې کیږي وپلټي. دغه خبر د چهارشنبې په ورځ د ایران او د اټومي انرژي نړیوال ادارې لخوا داسې مهال ورکول شو چې د دغه ادارې مشر رافایل ګروسی له ایراني چارواکو سره په لیدو کتو بوخت و. په یوه ګډه خبر پاڼه کې چې د ښاغلي ګروسی او د ایران د اټومي انرژي د مشر علي اکبر صالحي لخوا ورکړل شوی راغلی، ایران په داوطلبانه ډول غواړي چې د اټومي انرژي نړیواله اداره د دوی دغه سایټونه وارزوي. د ایران د اټومي انرژي دغه سایټونه په اصفهان او تهران ښارونو کې دي. په خبر پاڼه کې راغلی چې د دغه پلټنې یا تفتیش نیټه مشخصه شوې، خو نه دی ویل شوي چې څه وخت دا کار کېږي. گروسی اتم میاشتې وړاندې د اټومي انرژي نړیوالې ادارې مشر شو او له هغه راهیسې دا ایران ته د نوموړي لومړنی سفر دی. نوموړي ایران ته په خپل دې سفر کې له ولسمشر حسن روحاني، بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف او د ایران د اټومي انرژي له مشر علي اکبر صالحي سره لیدو کاته وکړل. له دې وړاندې ایران د اټومي انرژي نړیوالې ادارې ته اجازه نه ورکوله چې دا سایټونه وپلټي، او همدې چارې د تهران او دغه ادارې چې مرکز په ویانا کې دی اړیکې خراب کړي وو. د اټومي انرژي نړیوال ادارې تیر جون میاشت کې ویلي وو شپږ میاشتې کېږي چې تهران دغه سایټونو ته د لاسرسي اجازه نه ورکوي، او نږدې کال کېږي چې ایران د دغه ادارې پوښتنو ته ځواب نه وایي. ایران هغه مهال استدلال کاوه چې د اټومي انرژي نړیوال ادارې لخوا د دغه سایټونو تفتیش کوم قانوني بنسټ نه لري. د ایران او اټومي انرژي نړیوال ادارې ترمنځ نوې هوکړه داسې مهال کېږي چې امریکا تیره اونۍ د ملګرو ملتونو له امنیت شورا وغوښتل چې پر ایران بیرته هغه بندیزونه ولګوي چې د 2015 کال اټومي تړون له مخې لرې شوي وو. امریکا 2013 کال کې د ایران او شپږو نړیوالو قدرتونو له دې تړونه ووتله او پر ایران بیا بندیزونه ولګول. امریکا په دې وروستیو کې امنیت شورا ته دا وړاندیز هم وکړ چې پر ایران د وسلو بندیز چې په اکتوبر میاشت کې پای ته رسیږي بیا وغځوي، خو دغه طرحه د امنیت شورا لخوا په اکثریت رایو رد شوه.
د خبرونه دوهمه نیمای ته نږدې شو. د افغان بسمات سواتل شمیر لارې مهم د وروستي سیلابونو په اړه ډیر پیغامونه راسته ولیدي. اسمت الله افغانیار له هلمند لیکلي، له ټولو ملي تاجرانو څخه هیله کوم چې له سیلاب ځپلو خلکو سره ډیر ژر مرسته وکړي. دغه راز بشیر حبیبزی له ازرې ولسوالۍ څخه لیکلي چې باید سیلاب ځپلو ته پوري مرستې ورسول شي. فضل کریم درویش هم له پکتیا زیارو به لیکلي په بل موضوع، البته چې پاکستان باید د افغانستان د سولې په پروسه کې رښتینې همکاري وکړي. په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. اوس هم یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د کاپیسا چارواکي وایي د دې ولایت په کوبن ولسوالۍ کې تېره شپه سیلابونو د لسو تنو ژوند اخیستی او لس تنه نور ټپیان شوي دي. په عین حال کې د پنجشیر ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې هم سیلابونه راغلي چې د زیانونو په اړه یې تر اوسه معلومات نشته. له پروانه د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې په چارکارو کې تېره شپه د وروستیو سیلابونو له امله د نړېدلو ودانیو تر خټو لاندې څلور نور مړي راوویستل شول. په سیمه کې د ژغورنې عملیات دوام لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د دو یرغمل شوو امریکایانو د موندنې او خوشي کېدو لپاره $15 میلیون جایزه اعلان کړه. یو امریکایي په 2014 کال کې په خوست ولایت کې لادرکه شوی و او بل هم د روان کال په فبروري میاشت کې. په ایران کې میشتو افغانانو ته د برېښنایي تذکرو او الکترونیکي پاسپورټونو د ویش لړۍ پیل شوه. د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویل له دې ګام سره به افغانان زده کړو، روغتیایي خدمتونو، بیمې، کار او نورو اړوندو چارو ته په ایران کې قانوني لاره پیدا کړي. ایران د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د ادارې څارونکو ته اجازه ورکړه چې د دې هېواد د اټومي فعالیتونو په دو مشکوکو ځایونو کې پلټنې وکړي. له دې مخکې ایران له دې کاره ډډه کړې وه. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان ځان د شپږم ځل لپاره ولسمشرۍ ته کاندید کړ. د بلاروس په پلازمینه مینسک پولیسو پرون د دې ښار له مرکزي د خپلواکۍ له میدان څخه د شاوخوا زرو اعتراض کوونکو د تیتو پره کولو په ځپونکو عملیاتو کې لږ تر لږه 40 معترضان ونیول. خبرونه غواړي بیا هم په تفصیل سره ولولئ. د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. د خبرونه په دې برخه کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونه مهیره وې. د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې خوله هغه مخکې یو بل راپور. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام په یو نوي راپور کې ویلي چې له لسیزو راهیسې په افغانستان کې له یو روښانه لیدلوري پرته د قانونو کیندنه د سیمه ییزو شخړو لامل شوی او چاپیریال هم زیانمن کړی. په راپور کې دغه راز ویل شوی د منرالونو او کانونو غیر قانوني کیندنه، استخراج د ناامنۍ او د زیاتوالي فساد، د بشري حقونو د سرغړونې او د سیمه ییزو شخړو لامل شوی. نور جزئیات د رحمت الله افغان پر راپور کې.
د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام مسؤلینو د سه شنبه په ورځ د 2000 میلادي کال د بشري پراختیا بل قوا ظرفیتونو او د منرالونو د سپړنې او احتمالي خطرونو تر نامه لاندې پر راپور کې ویل دي چې له سولسیزو را په دې خوا په افغانستان کې له یو روښانه لیدلوري پرته د قانونو سپړنه نه یوازې د بېوزلۍ له منځه وړلو سره مرسته نه ده کړې، بلکې د سیمه ییزو شخړو د زیاتوالي لامل شوی او چاپیریال یې هم زیانمن کړی. د دغه سازمان په راپور کې راغلي د قانونو او منرالونو غیر قانوني کیندنې یا استخراج د نامنې له زیاتوالي، فساد، د بشر حقونو له نقص او شخړو لامل شوی او د خلکو ژوند یې اغیزمن کړی. راپور زیاتوي دا موضوع د دې لامل شوی چې فاسد کسان او شبکې د قانونو په سکتور کې جذب سي. راپور وای د قانونو ځینې پانګوال د بشر حقونو جدي سرغړون کړي او دوی د تعقیب او مجازاتو له ویرې پرته خپلو کارونو ته دوام ورکوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام د استاذي ارشد مرستیاله کاترین مساکا د چهارشنبه پر ورځ په ویډیو خبري کانفرنس کې وویل
د قانونو غیر قانوني کیندنو سیمه ییزې شخړې او لانجې جوړې کړې او د هیواد د ناامنۍ لامل شوې. د قانونو په کیندنه کې فساد له امله تر ډېره ملي عواید د خلکو پر ځای شخصي جیبونو ته ځي.
نوموړي زیاتوي د قانونو سترې نفتي او ګازي پروژې کولای سي د پراختیا باور په ټینګښت اغیز ولري، خو ټیکاو او غوره حکومتولي ظرفیت اړتیا لري. څو وکولای سي په دغو پروژو کې خپله ونډه لاسته راوړي او دوی د انساني پراختیا لپاره په مناسبه توګه وکارول سي. په ورته وخت کې د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت د دې راپور له خپرېدو هرکلی کوي او وایي چې د راپور د وړاندیزونو برخې ته به جدي پاملرنه وسي. د دغه وزارت وین عبدالقادر مطفی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
په کومه سیمه کې چې چیرته شرکت نقض وکړي، یا هم مثلا دوی هغه اجتماعي خدمات چې وعده ورکړي، یا مثلا په طلبوي پروسه کې شرایط منلي پوره نه کړي، هغوی سره قرارداد فسخه کیږي. هیچ چاته اجازه نه ورکوي چې شخړې یا هم د شخړو راولاړولو لپاره زمینه برابره کړي. په دې برخه کې موږ دومره ویلای شو چې که چیرې تثبیت شي چې کوم قرارداد کوونکی د بشر د حقوقو نقض کوي او یا هم د تثبیت شي، موږ په هماغه دغه قرارداد هم فسخه کوو او د عدلي قضایي ارګانونو ته ورمعرفي کوو.
د یادونې ده چې د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام دغه راپور د سیمه ییزو څېړنو، د مدني ټولنو له غړیو، خصوصي سکتور، حکومتي چارواکو، د ملګرو ملتونو سازمان او له سیمه ییزو اوسیدونکو سره د بحثونو پر بنسټ چمتو شوی.
اساسي او بشري حقوق. د اساسي او بشري حقوقو د خبرونه درنو اوریدونکو په سلامونو مو زه همین هیوات یو بل خبرونه ته هر کله کوم. په دې خبرونه کې د انتخاب حق خبرې کوو. د خبرونه ملما محمد انفال خان ولی عادل دی چې وګدا موده د خپل حق لپاره مبارزه کړي. عادل صاحب، تاسو ته خرغلاس وایو که په پیل کې د مقدمه په ډول دارته وایي چې د انتخاب حق یعنی څه او کوم موارد دي چې هغه د انتخاب د حق په دایره کې راځي؟ عادل صاحب، خبرونه تاسو ته مشه لکه څنګه مو چې مخکې وویل دا ونې د انتخاب حق غږیږو، که په پیل کې د مقدمه په ډول په دې وغږیږو چې د انتخاب حق یعنی څه؟
ډیر مننه هیواد صاحب، تاسو د رادیو اوریدونکو ته سلام نه وړاندې کوم. د انتخاب حق په دې معنی چې یو انسان په خپل ژوند کې په کوم کارونه په خپل خوښه کولای شي، یا دا چې کوم کارونه باید د خپل ارادې لمخې وکړي، د خپل رضایت او خوښۍ لمخې وکړي، او په هغه کې باید هیڅوک ورته مداخله ونه کړي، څوک مخنیوي ونه کړي، څه کول غواړي او څه کول شي. ډېر انسانانو ته خپل وړتیا معلوم وي او هغه پوهیږي په دې باندې چې زه د کوم کارونو د کول وړتیا لرم، له چا سره واده کول ماته په ګټه دی، د کوم کاروبار پیلول او شروع کول ماته په ګټه دی، د کوم پوهنځي یا پوهنتون لوستل زما لپاره په ګټه دی، له چا سره ملګرتیا او ګرځېدل زما لپاره په ګټه دی. په دې ټولو کې یو انسان ته خوښ ورکول او د هغوی پر وړاندې نه درېدل په دې معنی چې دا د انتخاب حق دی.
لکه زمون پټولنه کې چې اوس کوم حالت ده، څه فکر کوي؟ آیا دلته څومره خلکو ته د انتخاب حق ورکول کیږي چې دوی هغه څه چې غواړي په خپل ډول وکړي؟
البته هغه ټولنه چې په مجموع کې له علمي او فرهنګي اړخ ډېر وروسته پاتې دي، په دغه کې د مطلق اکثریت وګړو نه د انتخاب حق اخیستل کیږي. هغه که په هر مسله کې وي، که په تجارت کې وي، که د ژوند په پیلولو کې وي، په ګډ ژوند کې وي، او په نور موارد کې وي. یعنی کورنۍ تر ډیره خپل والدین یا خپل مشران داسې تربیه شوي دي، داسې محیط کې را لوی شوي دي چې دوی ته خپله هم د په ډیری مسایلو کې د انتخاب حق نه دی ورکول شوی، او په ډیری مواردو کې د هغوی نه د انتخاب حق اخیستل شوی دی. دوی داسې لوی شوي، داسې تربیه شوي چې دوی فکر باید وکړي چې د انتخاب حق یو چاته ورکول دا مضر دی. یعنی په یو ډول اولادونه د کورنۍ له خوا نه د یو ماشین په ډول استعمالیږي. څرنګه چې موږ ماشین په خپل خوښه استعمالو، ماشین خپل اراده نه لري، همدغه ډول موږ اولادونه، ځوانان، محصلین دا هم د ماشین په ډول استعمالو او له هغه نه د یو فابریکي او ماشین په توګه ګټه اخلو چې همدغه په مجموع کې دي، هم د کورنۍ لپاره مضر دی، هم د همغه شخص لپاره مضر دی، او هم په مجموع کې د ټولنې هیواد لپاره.
تاسو د مشرانو خبره وکړه چې په ډېرو مواردو کې له ځوانانو حق اخلي، خو مشران دا وایي چې فرزن دا ځوان دی نه پوهیږي، ما تر د څو جوړه کالی ډیر زړه کړی دي، زه ډیر پوهیږم او ما ته دا ښکاري چې دغه انتخاب چې د کړی دا سم نه دی. نو په دغسې مورد کې باید څه ډول تعامل وشي چې خبره په سم ډول حل شي؟
دغه لویان چې مثلا کله خپلو ماشومانو یا خپلو ځوانانو ته وایي چې تاسو باید زموږ په خوښه باندې ژوند وکړي، زه د دین یو سوال کوم، که تاسو فکر کوئ چې ستاسو پریکړه د ستاسو د اولاد په نسبت باندې ګټوره دی، تاسو دا وړتیا ولې نه لرئ چې خپل اولاد ته قناعت ورکړئ چې ستاسو پریکړه ګټوره ده؟ دوهم، آیا تاسو چې کله د خپل اولاد لپاره یو شی انتخابوئ او له هغو نه د انتخاب حق اخلئ، تاسو څومره په خپل ژوند کې موافق او بریالي یاستئ چې خپل د خپل زوی او د خپل لور ژوند موافق او بریالي کوئ؟ تاسو که د خپل اولاد یا خپل لور او خپل زوی ته په خپل خوښه باندې خاوند او میرمن ټاکئ، تاسو په خپل کورنۍ ژوند کې د خپلې ښځې او خاوند تر منځ څومره بریالي یاستئ؟ تاسو چې کله د خپل زوی لپاره تعلیمي رشته ټاکئ، تاسو کومه رشته ټاکلې دی؟ که ټاکلې مو وي که بې سواده نه یاستئ، په هماغه رشته کې څومره بریالي یاستئ؟ تاسو چې کوم کاروبار، بزنس او تجارت شروع کړی دی، په هغه کې څومره بریالي یاستئ؟ کله چې خپل اولاد ته د انتخاب حق دغه نه اخلي او ستاسو په خوښه باید ژوند وکړي، څومره په خپل ژوند کې خوشحاله او بریالي یاستئ؟ څومره منظم ژوند کوئ؟ دغه سوالونه دي چې که دغه خلک له ځانه وکړي، زه باوري یم چې دوی به له خپل اولادونو نه په هغه صورت کې به د انتخاب حق ونه اخلي. په مقابل کې زه له هغو کسانو چې دوی انتخاب غواړي، د انتخاب حق غواړي، له هغو نه پوښتنه کوم سي، تاسو کله داسې یو حالت سره مخ سوئ چې په واده کې درته د انتخاب حق نه درکول کېده، تاسو ولې دا وړتیا نه پیدا کوئ چې خپل کورنۍ مشر ته له بېلابېلو لارو څخه قناعت ورکړئ چې ستاسو خبره سمه ده، ستاسو پریکړه هغه پریکړه ده چې پخوا دې ته ورته خلکو کړې وه او هغه یو ګټوره پریکړه ته به
مثلا څنګه قناعت ورکړي؟
دوی باید په خپل ژوند کې داسې کسان وپیژني، له داسې کسان سره باید اړیکې ولري چې که له هغو نه کومک وغواړي هغوی وکولی سي، یعنی د هغوی په واسطه باید وکولی سي، د نورو خلکو په واسطه باید وکولی شي، د خپلې کورنۍ مشرانو او خپلو سرپرستانو ته باید قناعت ورکول شي. موږ خوشبختانه سره له دې چې ټولنه مو له علمي اړخه ډېره فقیره ده او ډېره غریبه ده، بیا هم په ټولنه کې داسې کسان لرو چې هغوی ډېر نخبه دي، هغوی ډېر پوه دي، هغوی ډېر بریالي دي، هغوی ډېر خوشحاله دي، هغوی د ژوند په طریقه باندې پوهیږي، هم د علمي لحاظه او هم د دیني لحاظه. موږ کولی شو دغو ډول کسانو ته د مشورې لپاره ورسو، یا هغه کسان پیدا کړو چې هغوی په خپل ژوند کې پریکړې کړي دي او دوی د هغو پریکړو پر اساس بریالي شوي دي، یا هغه کسان پیدا کړو چې هغو هم د دوی په شانتې د کورنۍ له مخالفت سره مخ سوي کله چې دوی یو انتخاب کوو او دوی توانېدلي دي چې خپلې کورنۍ او د خپلې کورنۍ مشرانو ته قناعت ورکړي. له دوی نه باید پوښتنه وکړي چې تاسو له کومې لارې چارې نه استفاده وکړئ چې خپلې کورنۍ ته قناعت ورکړئ.
عادل صاحب، تاسو خپله هم یو وخت احتساب کړی و، حق مو غوښته، څه مو لاسته راوړل؟
له تعلیمي اړخه په ډېره ټیټه کچه کې وم، هم د عمر په لحاظ، هم د تجربې په لحاظ، ولې ما څه چې هغه وخت پرې پوهېدم هغه دا ده چې هغه پریکړه چې زه غواړم یا هغه غوښتنه چې زه یې له کورنۍ څخه لرم هغه یوه ښه پریکړه ده، منطقي ده، دیني اعتاده او بنسټ لري. ما هغه وخت البته واته کاله شپږ کاله مخکې دغه غوښتنه له هغو نه مطرح کړله، په پیل کې له ستونزو له کړاوونو سره مخ شوم، ولې بالاخره زه وتوانېدم چې داسې یو لاره چاره پیدا کړم چې دغه پر اساس ما وکول شو له خپلې کورنۍ ته قناعت ورکم، او هغه بده پیښه چې ممکن پیښه سوې وي د ناوړه دودونو او رواجونو پر اساس باندې، چې په هغه کې له تعلیم څخه د نجونو د محرومیت مسله وه، په هغه کې په واده کې د نجونو ورکولو مسله وه، او دې ته ورته نور مسایل وو. نن زه خوشحاله یم چې توانېدلی ما په دې برخه کې موافق او بریالی شمه.
که چیرې یو چاته د انتخاب حق نه ورکول کېږي او که چیرې یو کس ته ورکول کېږي، پایلې به یې په دغو دواړو حالتونو کې څه وي؟
زه په دې باور یم چې که چیرې د کورنۍ مشران، یعنی ډېر فامیده هم وي، ډېر پوهه هم وي، او د دوی په نظر یا په حقیقي معنا باندې دوی باید په دې باندې باور ولري چې د دوی اولادونه هغه وخت یو ښه ژوند درلودلی سي چې هغوی وتوانېږي په خپل خوښه باندې ژوند وکړي، او د کورنۍ مشران باید له دوی سره د ښو مشاورینو په توګه باندې باید هغه رسالت او دنده ترسره کړي. موږ چې کله خپله نازولې لور په ډېر زحمت سره لویوو، هغه چې کله لویږي د تعلیم حق ترنه اخلو، ولې؟ ځکه ورته وایي چې ټولنې درنه اخیستې، یعنی په زموږ په رواج کې نستې. دا خلک باید ځانه پوښتنه وکړي چې زه د خپلې لور نه د تعلیم حق اخلم، آیا دا حق زما خدایم ترنه اخیستی دی؟ آیا هغه حق چې زه ترې اخلم په هغه هیواد کې چې زه ځوان کومه، آیا هغه هیواد قانون مورنه اخیستی دی؟ زما باور دا دی چې هغه لورګانې چې ستاسو ډېرې نازولې لورګانې دي، ډېر په زحمت مو لویانې کړي دي، هغو له اتلس کلنۍ او له شل کلنۍ وروسته چې کله دوی ودېږي یا له پنځه ویشت کلنۍ وروسته چې دوی ودېږي، هغوی بېرته مه وژنئ. تاسو په واقعیت کې خپل اولادونه وژنئ، یعنی تاسو یې د عربو د اسلام نه د پخوا د عربو په څېر نه وژنئ چې کله به پیدا سولې دوی به ژوندۍ خښې کړلې. تاسو څه کوئ؟ تاسو زحمت ورباندې تېروئ، تاسو یې لویوئ او بیا یې ودوئ، بیا ورباندې پیسې اخلی یا نه اخلی، بیا داسې چاته ورکوئ چې هغه د دې نه د خوښ او د زړه نه د هغې سره ډېر یعنی ایجاب و قبول د دې تر منځ نه ده شوی، او همدغه لور بیا تاسو وژنئ. لورګانې په موږ باندې حق لري، خوندې په موږ باندې حق لري چې هغه حق چې خدای ورته ورکړی موږ یې هم ورته ورکړو، هغه انتخاب چې خدای ورته ورکړی دی موږ یې هم ورته ورکړو. په دې ډول سره به موږ د یو انساني یعنی د انسانیت پر اساس به ژوند کړی وي، په دې ډول موږ به د اسلامیت پر اساس سره ژوند کړی، او په دې ډول به موږ د مهربانه او ښو انسانانو په څیر سره ژوند کړی. لغه نه پرته واقعا که دغه ډول دودونه چې په افغاني ټولنه کې ناکام دي، چې اکثریت ودونه په جبري ډول ترسره کیږي، اکثریت ودونه چې دي هغه یعنی ښځه او خاوند چې په هغې کې یو بل ناراضي نه دي، هغوی ناراضه دي، هغوی په تحمیلي ډول سره ژوند کوي. همدا وجه ده چې موږ دې د دې ټولنې د نیم شمېر انسانانو د هغو ژوند تباه کوو، د هغو ژوند بربادوو، له هغو نه هغه نعمتونه چې باید چې خدای ورکړي له هغو نه باید خوند واخلي، استفاده وکړي، د هغو نه موږ څنګه ده محرومو، چې دا په واقعیت کې یو ستر ظلم، جفا او بربریت دی. د واده د مسلې سربیره البته ډیر زیات نور مسایل دي چې باید په هغې کې موږ ته د انتخاب حق راکول سي. البته ځوانانو ته او ټولو انسانانو ته په دفتر کې څه ډول کار وکړو، کوم ډول کتابونه مطالعه کړو، له کوم ډول دوستانو ملګرو سره باید وګورو، له کوم ډول خلکو سره باید واده وکړو، او په همدارنګه په کوم ډول سیمه کې ژوند باید وکړو، دا هغه شیان چې باید موږ د دې انتخاب حق ولرو، له کوم ډول خلکو سره باید ژوند وکړو. یعنی موږ حق لرو چې په دې هر ډول خلکو سره ژوند وکړو، هر ډول دفتر کې کار وکړو، تعلیم حق باید ولرو، کوم پوهنځی ولولو، کوم پوهنتون ولولو. دا ټول هغه مسایل دي که موږ پکې د انتخاب حق ولرو، موږ به ډېر آرام، ډېر اسوده او د متمدن انسانانو په څېر به موږ ژوند کړی. لغنه پرته موږ به د ډېر وروسته پاتو انسانانو په څېر باندې ژوند کړی وي.
ډیره زیاته مننه.
مننه.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دا واشو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړه او واکه به دغه شي.
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کاری بده کوم
رغا اس بې تکړه اس بې تب په دیوانې سپریږي سهار سهار په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې.
جوړونکی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنې. په افغانستان کې لومړنی موټر څه ډول وو او چا وکاراو؟
موټر نه عام استفاده نه کیدل، هغه په خپل د امیر حبیب الله خان ته استفاده کوله او د کورنۍ ته استفاده کوله.
د کابل په موزیم کې د کوم دورو موټر ساتل کیږي؟
اخري دوره چې تر هغه د ډاکټر صاحب نجیب الله موټر و چې دا غته تاسو ګوري.
او د موټرو په بڼه کې څومره بدلون راغلی دی؟
خو لکه مخکنی چې کوم و هغه موډل یې ټیټ و، پرځای کوي و، اوس نو شپې بدلیږي. 2014 2018 کو ریزین ایلکس دا هونډا دا کیمری شول دا وړو موټر نه دا وشیب ډیر مزدار دی، خسته دی.
نن په همدې حقلا خبرې کوم. په پیل کې د موټرو لارغونتوب ته تم کیږو، بیا یې بدلون څیړو او ډولونه یې هم درته روښانه کوو. زه واګما جبار خیل یم او دا خبرونه فرشتې مرسل جوړه کړې ده. قدر منو اوریدونکو، انسانان له پیدایښت سره سم په دې فکر کې شوي چې له یوې سیمې څخه بلې ته د تګ راتګ لپاره وسیله ولري چې په اسانۍ سره مزل وکړي. اوه، آس، غویان او داسې نور هغه څه وو چې لومړنیو انسانانو به د سفر په وخت کې کارول. ورو ورو موټر پیدا شول. لومړنی موټر چې افغانستان ته راوستل شو د برتانوي هند مشر امیر حبیب الله خان ته ورکړ چې په دې موټر کې به یوازې امیر حبیب الله خان له خپل کورنۍ سره ګرځېده. په دې اړه نور معلومات د علوم اکاډمۍ د پخوانی غړي پوهاند رازقی نړیوال څخه اورو.
مخکې د دې نه چې افغانستان ته موټر راشي، هیڅ نوع سړک په افغانستان کې موجود نه و. من ته د دې جملې نه د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې د اسانو لار موجوده وه چې د دې نوع لارو ژوندۍ نمونې هغه وخت کې چې موږ د سروبي نه کټه کېږو ښي لاته د غره په سر کې د سړکونو نمونه موجوده ده. البته دا د اسونو، د پیلانو او د قچرو لار وه. د موټر راتګ افغانستان ته د امیر حبیب الله خان په وخت کې دي.
د کابل موزیم هغه ځای دی چې له نورو تاریخي آثارو سره پخواني موټر هم پکې ساتل کېږي. زموږ همکاره فرشته مرسل یاد زی ته ورغلی او هلته یې د شاهي دورې موټر د جمهور رئیس ډاکټر نجیب الله تر وخته کتلې دي. ورته غوږ شئ.
قدرمن دوستانو، موږ د کابل موزیم تغذیه تراغلو چې دلته پخوانی موټر درول سوی دي. په دې موزیم کې تقریبا له 15 څخه زیات موټر دي. دا هر موټر د بیلابیلو دورو تاریخي او آر یو لزان سره خوږې او ترخې خاطرې ژوندې ساتلې دي. ام دا اوس له موږ سره د موزیم کارکونکی محمد سید شفق دی. له دې څخه وغواړو چې د کابل په موزیم کې د لومړني موټر پاک معلومات راکړي.
دا موټر چې تاسو ګورئ له اوسپنې او لرګینا جوړ شوی دی. دا په خو د انګلستان له هیواد نسخه پخوانی شاهان ته ډالۍ په شکل دولت ورکړی دی. په هغه وخت کې د امیر امان الله خان یا حبیب الله خان په دوره کې.
بله، یعنی د حبیب الله خان د دوران وروستی وخت و، د امان الله خان د دورې پایل
و.
د موټر نظر نور موټرو ته ډیر متفاوت دی.
بله.
اوږد شکل لري او دروازه لمدیز اسخه خلاصیږي.
درو زمينه خلاصیږي.
ها، دې موټر کې خو ماشینونه او د شین ښکاری دا ولې په دې حالت سوای؟
تاسو ته معلومات ته په دغه سالویخ کولو کې په افغانستان کې ډېر بد حالت تیر سوی دي. جنگونه تیر سوی دي، مختلف واقعات تیر سوی دي. دغه ټول دغه جنگل لاسه دغه بد حالت په دغه شي سوی دي.
په هر حال لار به سوړاندې نور موټرو ته. دا موټر شین رنگ لري. نور به تاسو تشریح کړئ.
د امان الله خان دورې پورې مربوطه یاله. دغه دغه څلور کسان لپاره دا استعمالېده. د امان الله خان له کورنۍ ته یا بعضې خلک میلمنو چې بهر نه راتله د ملاقات لپاره او بغه شل لپاره.
اوس چې موږ تاسو ګورو ساری لوڅ دی.
اوس پلاستیکي پوښې خراب شوي دي، له منځه وړي شوي دي.
راځو دې خواته د بل موټر ته. یو رقم د کشته غوندې شکل لري. دا څنګه
تخنیک دی؟ پخوانی تخنیک اوس لپاره فرق لري. په هغه وخت دا نوې ماډل و، نوې لزان و، نوې تخنیک و. او دې لپاره دا جیک ټایرون جوړ سوی دی. په هغه وخت د افغانستان دغه سرکونه دا و، دا ول دسې ښه نه و. همدې لپاره دغه ټایرون لږ زره جیک و، خاور یا خټه چې دا پورته لاړه سي دغه موټر شي نه
خراب نه شي. او دا بله چې ګاډۍ غوندې ده یو دغه ډیرو بخه د خوته ټایر دی. دا څه رقم
دا؟ مونږه مختلف ګاډۍ لرو، مختلف بعضې دوه ټایر دی، بیا څلور دی. دا مختلف ځایونو کې استعمال ده. مثلا د بعضې تفریحات لپاره وړه کادي مراسم و د همدین استفاده کول.
بله، راځو دې خواته. ښه، تر دې سره پورې ټولې ګاډۍ دي.
دا ګاډۍ او دغه موټر ټول دي. دا ټول د امانی دورې پورې مربوط دی.
بله،
او دغه ګاډۍ دغه بعض وختونه دغه محافظین لپاره استعماله. د سې په ولاړ باندې درېدلته
اوس باډیګارد ته
وایي. او باډیګارد ورته وایي د استفاده کړه یا زای خلک ته زای نه پاتې کېږي د نه جېنه استفاده کول.
که زحمت نه کیږي ای خواته به ورسو. ډېر ښکلی موټر ښکاری. که راځو تور موټر ته. دا موټر کوم د دوی پورې
اړه؟ دا دوه موټر چې ګوري دا د سردار محمد او خان شهید په دوره پورې مربوط دی.
بله،
دوه روسی موټرونه دي. او ګوري دا قشش زیرهی ده، د خپل د جمهور رئیس لخوا استفاده کیده.
بله،
او ګوري دا قشش ټول زیره ده.
مګر د زیره موټر خودلته فکر کوم مرمه خوړلې په شیشه کې.
بله بله بله، ګوره دې خواته د مرمه هغه شی مال میگی خو خاطر سوی نیدی دما په ګومان کو دغه شاید به چې دغه د کوټه په وخت د اوت خان باندې کوسو یغه وخت کې لګیدل یغه مشخص نشته.
دا دروازه خلاصه وایسته.
ولینا
څومره درندې دروازې دي.
دا خو مخکې مې درته ویل چې ټول زری دی کنه. همدې لپاره د شاو لپاره استفاده کېدی، رجمو لپاره همدې لپاره زری جوړ شوي دي.
اوس به لاړ شو وړاندې هغه نورو موټرو ته به ورسو چې دا په کومې دورې پورې اړه لري.
امریکایی کډلک موټر دی دا د هغه میلمنو چې برنلاتل افغانستان ته د هغه لپاره استفاده کېده چې ډیپلوماټان لپاره چې وزارت خارجه ته بعضی رسمي ملاقاتونه وزارت خارجه ته وړه.
بله د میلمنو لپاره هم کلی موټر انتخاب سی
وو ډیر د وزارت خارجه باید هم سختل وینور.
بله د میلمنو قدر
بسی قدر بسی
هم سی ورو ورو براسو دلته د دوه نور موټر سری دا څنګه
دا د مختلفه دورې د فکر کوم د داوود خان شروع دیخوا نجیب پوری
تاسو ډاکټر نجیب یاد ک راځو دیخوا ته په موزیم کې یو بل موټر چې د نورو موټرو په څیر ښکلی دی هغه د ډاکټر صاحب نجیب موټر دی چې پردې لري او نظر نور ته لک نوی دی ځکه ورستۍ دوره
وه
دې پاک نور معلومات
دغه جرمنی موټر دی بنز ده
کوي سم موټر ما وګورم ښه
او دا غمس ګوره نوایده کیم نوایدی او دا سلور کاسه لپاره استفاده کړه چې دوا ورسدی او دوا مخته
یو څه یو دین کو ته وایو هغه دا چې دلته کوم موټر چې په خانه یو دورو موږ ولیدل ډیر پخ جوړ دی ډیر مضبوط جوړ دی ډیر اصل ښکاری هم دسی ده.
بله وو دغه تخنیک خپل فرق لري اوس خو بازار ټول ګوري تاسو تجارتی بازار ده لکه چې بعد شایان کابل ترازی لسی یو مصرف ده په دې لپاره چې خلاصې بل وارد کړي
ډیره مننه تاسو نه ژوندی اوسئ
هم چنان تاسو نه مننه چې تاسو موږ زحمت ورکړئ خیر مننه.
دا چې په افغانستان کې لومړني سړکونه کوم وو او د ترافیکو قوانین څه وخت رامنځته شول دا مو د ترانسپورت په وزارت کې د سړکونو د حفظ او مراقبت لمرستیال انجینر زکریا محمدی څخه پوښتل دي.
د ترافیک قوانین د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې په لومړي ځل د افغانستان کې رامنځته شو چې په هغه وخت کې ترانسپورتي وسایط یعنی موټر نه وو او په هغه دوره کې نقلیه واسطه یوازې آسونه مثلا قطر او د مرکبونو په واسطه مواصلات یا دغه مشکلات د ترانسپورتي حلیده. بیا ورورو دغه موضوع انکشاف وکړو او د شاه حبیب الله خان په زمانه کې چې 1299 کال یا 1919 کال سره مصادف ده د لومړي ځل لپاره یو موټر د تورخم له لارې چې په هغه وخت کې لومړنی سړک کابل نه تر لاتابان جلدلک سړک سخروت او تر تورخم پورې رسیده. بیا په همدغه سړک باندې اول ځل لپاره دغه موټر د برتانوي هند څخه کابل ته راغی چې په هغه زمانه کې افغانانو ډریور نه درلود او دغه موټروان یو انګلیسو شاه حبیب الله خان سره ډریوري کول په کابل کې. بیا ورورو یو بل موټر هم خریدار شو چې هغه د هغه وخت د مالی وزیر ته تفویض شو چې هغه ډریور بیا یو هندي وو په کابل کې دغه دوه موټر وو. شاه امان الله خان په وخت کې ډیر زیات انکشافات منځته راغی د ډیرو ملکونو څخه موټر حتی اوسپنې پټلۍ او یو اورګاډی هم په هغه وخت کې په کابل کې راغی نو انکشافات شروع شو. بیا په هغه دوره کې دغه سندونه خلکو ته توضیح شو او خلک د موټر خاوندانو ترافیک قوانین بیا په اندغه 1299 کال کې د حبیب الله خان په زمانه کې چې په هغه وخت کې دوه لاری موټر هم د هند برتنوي سره خریداري شو په همدغه سړک باندې راغی کابل ته د اول ځل دپاره. بیا په 1902 کال کې د افغانستان ترافیک یا د کابل ترافیک چې هغه وخت په کابل کې و دا د شرولی پورې مربوط په خو مګر د وخت په تیریدو سره د سړکونو په ایجاد سره د ترافیک قوانین د سرورو انکشاف وکړ تر اوسه پورې.
د وخت په تیریدو سره هر وسیله بدلیږي نوې بڼه او شکل غوره کوي. دا چې تر دې دمه په موټرو کې څومره تغیرات راغلي دي موټروان احمد خان په اړه وایي.
مخکې نش کوم واغه ماډل ټیټ وو پرځه کوي وا کلکه بوه وو چې کوم موټر راغلي د شپې خسته ده مزدار ده همګم نزه کدی بیا کال په کال نوې سنس راوز نه موټر راوزي انداز دا دوه کال کې رقم رقم شي په نروتلې دي 2014 2018 کوریزین هایلکس دا اونډا دا کیمریش ول دا ونه موټر نو دا شپ ډیر مزدار ده خسته ده خو په مکموالی کې ویب خاني موټر مکمو دا له پلاستیکي ډول لاونت دي دروازې نه ځکه هونت دي خو برقی سیستم ده ټول اوټومات سیستم ده سہولت ده غوده
قدر منو اوریدونکو په دې هله چې موټر او ټول د ضرورت وړ شیان داسې بدلون وکړي چې لپخوا څخه خولي او اصل شي. ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسمو. تر بیا ښه چاري.
شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوال ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اغوی اعتدار فرصت رو تکرایز.
تاوده سیاسی او تولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام که هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو لازادی رادیو.